د مشال ریډیو اوریدونکو کوم مینه او سلامونه مې ومنه ز بشیر غواخیم د 12 بجو په دې خبرونه کې مهر کړی کوم له 12 څخه تر 2 بجې په دې غړې کې چې خبري ساتي د سبلابل ریپورتونه وړاندې کوو هله د چې تاسو سره تر اخره پورې ووسی لمړی به عبدالحی کاکړ تاسو ته دیو خبرونه وایي
سرټکی په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو شورا غوښتنه کړې چې د پاکستان حکومت یې نه رېجستر شوی افغان کډوال رېجستر کړي د پاکستان په خوانی واکمنو ګوندونو د سپریم کورټ د واک په اړه د ستر عدالت د پرونی فیصله هرکلای کړی دی او د ایران دولتي رسنۍ وایي د هیواد ولسمشر ابراهیم رئیسی او سعودي ولی عهد شهزاده محمد بن سلمان پرون د اسرائیل او فلسطین د شخړې پر موضوع ټلیفوني خبرې کړې او سم د خبرونو تفصيل په خبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو شورا غوښتنه کړې چې د پاکستان حکومت ته نه رېجستر شوی افغان کډوال رېجستر کړي پروند د شورا مشرانو او استادیو په پېښور پرېس کلب کې د خبري غونډې پر مهال وویل چې حکومت له نه رېجستر شوی کډوالو سره شسلوک وکړي او هغه ودنه نسی د شورا مشر بریال میاخیل وویل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اختلافات پر سر د کډوالو له زورولو ډډوسی
ولسونو چې د خفقېږي په دې باندې نو د منګه د پاکستان نه دا فایشتې چې د خلک واپس کوي مو او دوی عمدلته مغه کوي لکه موږ څنګه کارت چې راکړی دی موږ د غسی رېجستر کړو داخل کوم رېجستر کوي
د پاکستان حکومت له د افغان کډوالو د عالی شورا د مشرانو څرګندونو غوښتنی په خبرګون کې څنډې ویلي خو د هغې هوا د اطلاعاتو خبرونو چارو لنډمهالي وزیر مرتضی سولنګي د اکتوبر پر 8 د پاکستان لډان ټلویزیون سره مرکې پر مهال ټینګار کړی و چې د اکتوبر تر پای وروسته د افغانان په ګډون هغه ټول بهرنیان د هوا د باسي چې هلته د اوسېدو قانوني اسناد نه لري د پاکستان په خوانی یو وکمن غوندونو د سپریم کورټ د واک پاړه د ستر عدالت د پرونی فیصله هرکلای کړی دی د چیف جسټس قاضي فایزي صاحب په مشرۍ د سپریم کورټ د ټولو ججانو بنچ پرون د سپریم کورټ پریکټس اند پروسیجرز اکټ 2023 کال په نوم د هغه قانون پر ضد درخواستونه رد کړل چې د پاکستان په خوانی حکومت سږ کال اپریل په میاشت کې منزور کړی وو په قانون کې زیات پام د سوموټو نوټس پاړه د چیف جسټس واک کمولو تسوي وو قانون د مسلم لیگ نواز مشر شاباش شریف په وزیر اعظم کې پارلمان منزور کړی وو نوموړي پرون پر ایکس چې په خوانی نومې ټوئیټر وو د دې فیصلې هرکلای وکړ هغه زیاته کړه چې دا پریکړه نه یوازې په خپل د سپریم کورټ د چارو چلولو ته جمهوریت باندې ورکوي بلکې پارلمان ته د احترام ورکولو څرګندونه هم کوي د پیپلز پارټي یو مخکښ سېنیټر شیر رحمان هم پرون پر ایکس د فیصلې پستانه کې ولیکل چې لاوریدونکو او فیصلې سره به د سپریم کورټ شفافیت او حیثیت نور هم لوړ شي په خوانی واکمن ګوند تریکین صاحب هم پرون پر ایکس باندې د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف د نااهلی ممکنه خطونه ته په اشاره ویلي د دې فیصله سره له سپریم کورټ څخه د سیاسي تملورن کېدلې په برخه کې مایوسی راغلې ده د پخوانی فاټا ایجوکیشن فاونډیشن په قبلي ضلعو کې د 52 په نوم د شخصي سکولونو جوړولو اعلان کړی د ادارې مشر عبدالکرم پرون مشالې ډول چې د منسوبي هدف د قبلي ضلعو په هغو سیمو کې سکولونه جوړول دي چې پکې شونځي نسته نو مرزا تکړه چې سش کال به 25 سکولونه جوړوي او د وداني استادانو تنخواګانې او د زکونکو فیسونه به حکومت ورکوي د په خبره حکومت د دې لپاره د 80 میلیون روپۍ مختص کړي دي د فاونډیشن په خبره د دې منسوبي لمخه به سش کال په با جوړ مومند خیبر کورما او رگزو شمالي وزیرستان کې سکولونه پایلسی د ایران دولتي رسنۍ وایي د هیواد ولسمشر ابراهیم رئیسی او ولی د سعودي ولی عهد شهزاده محمد بن سلمان پرون د اسرائیل او فلسطین د شخړې پر موضوع ټلیفوني خبرې کړې د چین لخوا د ریاض او تهران ترمنځ د تعلقاتو بحالي ترتړون وروسته د لومړی ځل د شهدواړو بادونو مشران سره خبرې کوي د ایران دولتي رسنۍ وایي سلمان او رئیسی پر دې ټینګار وکړ چې د فلسطینیان پر ضد جګړه ودرېږي ریاض د ټلیفوني خبرو په اړه څه نه دی ویلي بلخوا د امریکا بهرنی چار وزیر انټونی بلنکن د حماس تر حمله وروسته له اسرائیل سره د پیوستون شو لپاره حال اسرائیل ته تللی دی ټاکل شوی چې قبل اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره ویني د امریکا بهرنی چارو وزارت تصدیق کړی چې په تشدد کې لشتلجه 22 امریکایان وژل شوی او باور کوي چې نامعلوم شمیر وګړي حماس یې رغمل کړی دی د اسرائیل او ځواکونو تر هغه وروسته د غزه پر ترنګ بمباری ته دوام ورکړي چې د اکتوبر پر 8 حماس لري پر اسرائیلو ناڅاپي برید وکړ د حماس په برید او تر هغه وروسته د اسرائیل په ځوابي حمله کې تر اوسه پوری دواړو خواو ته 2316 کسان او بخښي 2300 کسان وشل شوی دي د 50 اوور کرکټ نړیوال کپ سیالیو کې برنن جنوبی افریقا او استرالیا له بل سره مخامخ سی. لوبه به د هند په لکنو شار کې د پښور پر وخت ماسپین یو نیمه بجې پیل شي. استرالیا پروان نړیوال کپ کې لومړی لوبه پر هند بایللې او جنوبی افریقا بیا لومړی سیالي کې اثر لنکا ته ماتې ورکړې وه. پرون افغانستان ته پاتو وکټونو هند ماتې ورکړه. افغانستان په راتلونکي سیالي د اکتوبر پر 15 له انګلستان سره کوي. پاکستان او هند به د اکتوبر پر 14 یو بل ته مخامخ سي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه تاسو ته عبدالحی کاکړ وړاندې کړو. د مشال ریډیو په دې غړي کې چې خبري سات د نورو ریپورتونو ترڅنګ د دې ریپورتونو تفصیل دراوړو. په بلوچستان کې کروندګر وایي چې د بخور لپاره بجلی پوره تر لاسه نه کړل او د حکومت پر ضد به مظاهره لا پسې پراخې کړي.
که سرکار نه موږ ودی ته مجبور کړي، دا ولس ودی ته مجبور کړي چې دوی د دې سرکار خلاف راوځي، دا سر روډونه هم بندو.
د خبر چارواکو د شخصي سکولونو جوړولو فیصله کړي. خلکو دا ګام سایلې خو د سرکاري سکولونو له خراب حالت شکایت لري او وای حکومت دې دغه اړخته هم خیال وکړي.
مونږه اوس داسې لوکي دي چې په اغا کې په 7 کیلومتر کې هم سرکاري سکول نشته، بلکې ته 10 کیلومتر پورې.
افغان کډوال وای له پاکستانه وتل به د پاکستان په اقتصادي زیان تمام شي.
پاکستان کې په زرهاو افغان تجاران دي چې هغوی لګیا دي په هغ پاکستان کې انویسټمنټ کوي، هغوی پاکستان کې تجارت کوي، زمونږ د خارجي ملکونو نه مالونه راځي، پراپرټیان لرو.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم شته. مشال ریډیو سره پاتې شو. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم دا اوس موږ غوړی. د بلوچستان کروندګرو د بجلی د لوډ شیډنګ په ضد پرون په کوډه کې مظاهره وکړه. دوی داوه کوله چې واپډا په 3 غنټو کې یوازې 2 غنټې بجلی دوی ته ورکي چې دا د دوی د کروندو د بخور لپاره کافي نه دي. وروسته بلوچستان د اطلاعاتو لړمحالي وزیر جان محمد څخزی له مظاهرچیانو سره ولیدل، خبرې ورسره وکړې او غوښتي ډاډ ورکړه چې حکومت به دا ستونزه حلوي. خو مظاهرچیانو ویل چې دا ستونزه حل نشي نو دوی به بیا سړکونو ته راوځي او خپل احتجاجونه به پراخوي. په دې اړه نور تفصیل درته ایوب ترین وایي.
د لارین چې کله د گورنر او اعلی وزیر د ودانی و مخترا ورسېدی نو په یو پرلت کې بدل شو. پرلت ته په خپل وینا کې یو کروندګر اجی عبد الله پانیزی وویل چې واپډا یا کیسکو دوی ته 2 ساعته بجلی ورکوي، لکن د دوی څخه د 4.5 ساعته د بجلی بل غواړي. پر دې محل د عوامي نېشنل ګوند سره تړاو لرونکي نظر علي پیرالیزي زیاته کړه چې په صوبه کې د پښتنو او بلوچستانو معاشي قتل روان دی.
دا د ملک تیزیری پر میډیا باید کار وکړي. دا خو د ملک د جوړېدو خلک دي، دا د ملک د برابرېدو خلک دي. دوی د 3 غنټو یا د 4 غنټو د مسجدین د برابرېدو لپاره د خپل حق لپاره چې زما فصلونه 13 کال اعلی عذاب را باندې وستلي وو، د عذاب د وجې ما خپل فصلونه د لاسه ورکړل، خپلې ذمهداري ما د لاسه ورکړل. نن چې دی مهم عذاب چې د واپډا سم کسکو مشر دی، دا جان بوج کې دا په خپل زور په خپل زبردستي باندې دا د
پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي سردار امجد ترین هم وینا وکړه او ویل چې تر څو د کروندګرو ستونزې نه وي هوارې شوي تر هغه وخته پورې به دوی په قراره نه کښېني.
ته مستو څوک دلته نه راځي په داسرل مار کې ناست دي اجزان موږ نه پوهېږو چې دا زموږ د صوبې سره ولې دونه ظلم شروع دی کوم غلط کار دا زمینداره کوي چش لرو موږ په دا صوبه کې موږ په ضلعو کې چش لرو کومې هغه کارخانې او فکټریانې او موږ ته دې سرکار را جوړې کړې دي او موږ ته دې راوښي زموږ ته په زراعت باندې پاکستان چلیږي په پاکستان کې زمیندار دی یا تاجر دی زما تاجران دکانونه په دې زمیندارانو چلیږي لیکن که سرکار نه موږ ودې ته مجبوره کوي دا ولس ودې ته مجبوره کوي چې دوی د دې سرکار خلاف راوځي بیا سار روډونه هم بندوو بیا سار په جام هړتال هم کوو بیا سار شچډون هړتال هم کوو
هلته د بلوچستان د اطلاعاتو نگران صوبای وزیر جان اچکزي د پرلت وځای ته ورغلی او د پرلت د مشرانو سره یې خبرې کړې دي پر دې مهال کروندګرو و صوبایي حکومت ته خپلې غوښتنې وړاندې کړې او جان اچکزي دوی ته تسلي ورکړه چې حکومت به ډېر ژر د دوی ستونزې هوارې کړي پر دې تسلي باندې کروندګرو خپل پرلت د ختمولو اعلان وکړی او وی ویل که د دوی غوښتنې ونه منل شوې نو دوی به د اکتوبر په 13 نیټه د کوټ په ګډون د بلوچستان په نورو برخو کې د احتجاج په توګه ټولې لویې لارې او سړکان بند کړي د کروندګرو له لوري د احتجاج په داسې وخت کې سوی دی چې د وابډا یا کیسکو لخوا د هېواد د نورو برخو په ډول په بلوچستان کې هم د بجلۍ د غلا او بلانونه ادا کوونکو په ضد کمپین روان دی د اکتوبر په 18 نیټه په کوټه کې د کیسکو لخوا په جاري سوي یو بیان کې ویل سوی دی چې بجلی بلان نه ادا کوونکو 44,000 کسانو څخه تر اوسه 1,340 میلیونه روپۍ وصولي کړي دي دا ډول یې د بجلۍ د غلا په تور کې 1,500 درخواستونه ورکړي او 340 مقدمې درج کړي دي
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت ورځې 19 خبرونه
د مشال تر رڼا لاندې
پلس نیمو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجا
پام کوا
په دوه نیمو بجو
د ځوانانو غږ
په دریو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
هارون باچا هنری ګړې
په پنځو بجو
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام هم د اوسمه غوړی دی شي پاکستان مشته افغانان وای نه پوهیږي اسلام آباد ولی د دوی د استلو پریکړه کړي دوی وای په پاکستان کې سرمایه‌کاری کړي دا او کاروبار کوي چې ګټه یې ځایي اقتصاد ته رسیدو دوی په نه کې پاکستاني افغانستان ته شړي نو دا به په خپل د پاکستان په زیان وي د افغان کډوالو شورا پرون په پېښور کې په ډېره خبري غونډه کړي او د پاکستان حکومت لخوا په هیواد کې د میشتو بې اسنادو بهرنیانو ته د نومبر تر لومړۍ نیټې پورې د وتلو پر حکم یې اندېښنې ښولي دي په دې هکله د غنم غوث رپورټ اورو
په پېښور پریس کلب کې د اکتوبر په 11 نیټه د افغان کډوالو د عادي شورا مشرانو او استادو په خبري کانفرنس کې غوښتنه وکړه چې ناقانون افغان کډوالو سره د هم خسلو کوکړي تر څو د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره د نوي راغلي افغان کډوالو لپاره د رېجستریشن انتظامات برابر کړي د افغان کډوالو د عادي شورا مشر بریالي میاخیل په دغه اړه په خبري کانفرنس کې وویل
دغه غیر قانوني مهاجر چې پاکستان ته راغلي دي دغه زمونږ په سیر راغلل زمونږ په شان پاکستان ته رااله او بیا دلته موږ هم داسې قانوني شو دی موږ راغلو موږ د افغانستان نه درخواست نه ورکړې کېږي چې موږ پاکستان ته ځو او بیا موږ دلته قانوني کیږو دا هم دغسې راغلل سرحد کراس کړو د مجبوریتونو په اساس دلته سیاسي پناه واخیستله نو اوس هغوی ته غیر قانوني وي او دوی چې واپس کوي نو دا ډېرې ستونزې ولاړې ډېر مشکلات پیدا کوي په تعلقاتو باندې مسر کوي ولسونه هم چې دی خفه کیږي په دې باندې نو موږ د پاکستان نه دا خواهش دی چې دا خلک واپس کوي مو او دوی همدلته
د مهاجرینو د شورا مشران وویل چې د پاکستان او افغانستان د دولتونو ترمنځ د اختلافاتو په سر دی د کډوالو د زورولو او د تجارتي هلو ځلو د متاثره کولو څخه ډډه وکړي شي د افغان سوداګرو د ټولنې مشر سید نقیب باچا مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان کې د افغان سوداګرو لپاره اسانۍ برابرې کړي شي نو دا به د پاکستان په ګټه وي
ورور دلته په پاکستان کې په زرهاو افغان تجاران دي چې هغوی لګیا دي فلحال پاکستان کې انویسټمنټ کوي هغوی پاکستان کې تجارت کوي زمونږ د خارجي ملکونو نه مالونه راځي من دلته پراپرټیان لرو منګ دلته د ګاډي لرو سیستمونه زمنګ دی خو زمنګ په نامه نه دی دا دغه پاکستانی په نامه دی زمنګ کومرونه یا ملګری چي دی خو زمنګ دا مطالبه ده د حکومت پاکستان نه چې برای مهرباني مونږ ته د پیور کارت باندې دا کوم فسیلټی نه چې پاکستانی تجارانو ته تاسو او دغه فسیلټی نه باید مونږ
په پیښور پریس کلب کې د افغان کډوالو د مشرانو د غوښتنو پر ردی عمل کې حکومتي چارواکو سندي ویلي خو تر دې وړاندې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر سرپرست بوکټی د اکتوبر په 3 نیټه د مرکزی اپیکس کمیټې د غونډې وروسته په اسلام آباد کې په خبری کانفرنس کې ویلي وو چې ناقانونه افغان کډوال دي د نومبر د لومړۍ نیټې پورې له پاکستان وځي غنی وروسته به په زور افغان کډوال له پاکستان نه وباسي د مرکزی حکومت د دې اعلان وروسته په پاکستان کې اوسیدونکو ټولو افغان کډوالو کې سخته ناارامي رامخته شوې و خو د اکتوبر په 10 نیټه په اسلام آباد کې د سرحدي او ریاستي امور د وزارت لاندې کارکونکي د افغان کمشنریټ لخوا په خبر شوی یو نوټیفیکیشن کې د ټولو صوبو پولیسو او اړوند چارواکو ته امر ورکړی شو چې د پی او آر کارت لرونکو او افغان سیټیزن کارت لرونکو کډوالو د نیولو او تنګولو څخه ډډه وکړي شي او اړوند ادارې دې په دې امر په کلکه عمل وکړي.
مشال ته غوګونیسي او له روانو چارو ځان خبر کړي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوښی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې زموږ د نه ستا خبرونه امدا وستا سی اوریدل شي. د پاکستان زیاتره سیاسي ګوندونو د سپریم کورټ د پرونی فیصلې هرکلی کړی دی. د سر عدالت د ټولو ججانو جرګګۍ د قانون چې پکې د چیف جسټس وکونه کم شوی پر ضد ورکړ شوی درخواستونه رد کړل. په دې توګه چیف جسټس د خپل واک په ضد باندې د پارلمان کړې فیصله تایید کړه. په دې فیصله باندې بیلابیلو ګوندونو خبرګونونه ښودلې دي او چیف جسټس یې ستایلې هم ده. چیف جسټس فایز عیسی دا فیصله د څو نورو ججانو سره پرون وکړه. په دې اړه د مشال ریډیو خبریال طاهر خان سره لږ مخکې زموږ همکار عبدالحی کاکړ خبرې کړې، هغه ورته داسې معلومات ورکړه.
په عمومي توګه په پاکستان کې مهمو او لویو سیاسي ډلو او دغه مشرانو د سپریم کورټ د دغه فیصلې چې تاسو لږ مختصر ذکر مو کړ دغه هرکلی کړی دی او د دې هرکلی چا کړی دی نو پغې کې په خوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نواز ډلې مشر شهباز شریف دی چې هغه هم د هرکلی نفس دا وایي چې د سپریم کورټ د فیصله خایي چې سپریم کورټ پارلیمنت ته احترام او عزت دا به سرګندونه کړی دا او هغه ته و چې څنګه پارلیمان د اولس استاد وي احترام دا کرنګي د پیپلز پارټي یو مشر شری رحمان په خپل سوشل میډیا چې کوم اکاؤنٹ دی ایکس باندې په خپل ټوئیټر باندې هغه هم دغه لیکلو دي چې د هر کلی هم کړی دی او دائم ویل چې دې کار سره به د سپریم کورټ غنوم دغه غساک هغه به خوشي او لکه دغه خبره هم دې کړې. بیا د پاکستان تحریک انصاف لخوا هم یو بیان راغلی دی هغه هم هر کلی کړی دی. البته پی ټی آی په یو بیان کې دا ویلي دي چې کوم خلکو دا توقع لرله چې په ماضي کې د هغه خلاف چې کومې فیصلې شوې دي نو هغه به معاف شي، لیکن هغه دا ویل چې هغه د مایوسی ځکه چې په سپریم کورټ په دې فیصله باندې به مرستو وغږی ګول، لیکن اول په دا چې سپریم کورټ کې دا ویل شوی وو چې دا نوې فیصله چې دا به نوې کیسونو باندې په زړو باندې به نوې را پیل حق پرې کې ورکې شي نو هغه به
اشاره خبره کړی ده د پکم تناظر کې کړی ده او چاته اشاره ده او پکم تناظر کې ده
بیان کې دا خبره تاسو مهم ذکر چې په بیان کې د چانوم نه دی خستل شوی، لیکن چونکه د مسلم لیگ نواز شریف ډلې رهبر نواز شریف 13 ورځ پاکستان ته راتلو د پاره د لندن نه تللی دی سعودي عرب ته مو رسیدلی دی او پاکستان ته روان دی او دلته دسی لکه خپل شهباز شریف په دغه بیان کې دغه ذکر کړی وو چې څوک دا وایي چې نواز شریف په دې نه متاثر شي ځکه چې نواز شریف خو نایهل شوی مو عمری نایهل مو نو دلته دا بیا باسونو چې آیا دا به دغه باندې صغیر وو کې او کنه نو بار شهباز شریف چې دا فیصله په هغه باندې غیږي کې نو پی ټی آی هغه اشاره چې وا هغه نواز شریف ته
شاودی کی تار خان سپ کړل روس د دې پس منظر ته لاړ سو چې پرون د څومره ججانو حمایت څومره مخالفت وکي او دا پدی کې اصلا ووڅه
اول بلار شو چې سونه ججانو د دې بل په حق کې چې کوم د پارلیمان منظور شوی وو خو بیا غي خراب اپیل شو نو د 15 ججانو یو فل کورټ یعنی ټول ججان په هغه معنی مشتمل وو لسو په حمایت کې رائے ورکړی دا او 15 په مخالفت کې چې کم ساسو ذکروم کله پریکټس اینڈ پروسیجر بل یعنی بنیادی د سپریم کورټ د چیف جسټس د یا د مشر قاضي دا هغه د اختیاراتو په اړه باندې دا قانون بنیادی په هغه جوړ شوی مختصر فیصله راغلی دا یو خدا خبره ده چې پراتلونکو کې به بینچ جوړیږي د سپریم کورټ د مقدمه په اړه باندې نو هغه اختیار با چیف جسټس سره نوی ماضی کې چیف جسټس په خپل خوخه بینچم جوړو مقدمه او کچا به سره اختلاف کل نه کل وکړ نو هغه به اکثر د سی بیو دلته خلکو محسوسوله چې هغه په هغه بینچ کې بیان نه شاملې ده نو اوس به هغه اختیار د چیف جسټس په ځای درې ججان او سینیئر ججان چې چیف جسټس به دغه مشرکی هغه به دا فیصله کوي چې په بینچ کې دی څوک وی لکه هغه اختیارات چیف جسټس خپل اوس هغه درې کمیټ بل دا چې اس خود نوټس دی ریو اسو موټو تاسو یاد کړه چې کله نه کله به چیف جسټس یو موضوع باندې په خپل سر باندې به یو لکه نوټس دی واغشته یا به پاغه باندې غوښتل چې دا د عدالت تراش یو موضوع هغه هم کړه نه کله باسونه وی ولانجه به پکې مست راړه چې دا سو موټس باندې کیدی شي نشي کېدی نو اوس هغه اختیار هم د چیف جسټس پاتې نشو او د سپریم کورټ درې ججان به د هغه فیصله کې آیا دا سو موټو بل پکې حق ورکړي شوی دی په خو به چې سو موټو نوټس یا خود نوټس چې په اړه باندې واغښته مقدمه هغه ته به دا بیا حق نو چې هغه به د هغه خلاف سپریم کورټ کې اپیل کړي اوس هغه ته دا حق ورکړي شو
مشال رادیو پر یوټیوب انسټاګرام فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي.
اوریدونکو تاسو مشال رادیو ته غوږی په بلوچستان کې بلوچ میشتو سیمو کې کڅام له لسی زو راځي د بلتون غوختون کوډل خوان وخت نه وخت د پاکستان پر امنیتی ادارو بریدونه شوې دي او د پاکستان د پوز په خلاف دوی ځانمرګي بریدونه هم کړی دي خو دا اکثره د غډلو په مذهبي بنیاد نه کول بلکې په ملی او د بلوچ ملت پالنې په بنیادی کول بلوچ وسلوال ډلې وایي چې دوی په خپل سیمه آزاد غواړي او دوی د خپل ځان لپاره په پاکستان کې او بیل ملک غواړي د بلوچستان په نوم نو دوی پاکستان سره جنگي خو به دې ورسېو کې سغدریزی ډیره شوې ده په بلوچ سیمو کې په خو دومره سغدریزی نه و د دې وجوهات چې دی په کوم کوم سیمو کې دا سغدریزی زیاته شوې بوروال کاکړ په دې اړه رپورت لري
د بلوچستان یو شمیر سیاسي ګوندونه وایي په دې وروستیو کې سویو بریدونو دوی د صوبې امنیتي حالاتو تړله اندېښمن کړې دي د دوی په وینا په ځانګړې توګه د بلوچستان په بلوچمیشتو سیمو کې مذهبي سختدریزي ورځ تر بلې مخ پر زیاتېدو ده د بلوچستان نېشنل پارټي منګل ډلې مخکښ ثناءالله بلوچ وایي د بلوچو په ټولنه کې د مذهبي سختدریزي په زیاتولو کې د ریاست لاس دی
موش خدا پویجو چې دا دانسته تور چې دی اسلام آباد یو پالیسی دی ولی دا بدمنی په پنجاب کې نستا بلوچستان بالخصوص موش خلګ ډیره پروګرسیو خلګو موش سیاست چې دی دا یا تقریبا 50 کال کې چې سیاسي پروګرس سوي دی اگر ډول د پروګرسیو پولیټکس پولیټکس او سیاست بنیاد باندې سوي دی موش ملک ټول مذهبي خلګو لیکن دا مذهبي جنونیت چې یو سپیشل قسم دی چې هغه د باندې سرازي او دلته پروګرا کړی دی هغه کې د حکومت او مملکت او ریاست ډیره غټه لاس دی
سناولا بلوچ ویل چې مذهبي سختدریزي یوازې د خلکو ژوند ته نه بلکې په مجموعي توګه د هر ډول پرمختګ په وړاندې خنډ او خطر ده د بل بلوچ ملتپال نېشنل پارټي ویاند جان محمد بولیدی هم له مشال رادیو سره په خبرو کې تایید کړ چې هلته د پخوا پرتله اوس مذهبي سختدریزي خورا زیاته شوې ده د ویل چې هلته د دې لپاره کار شوی او د زیات غربت لکبل داسي مرکزونو ته خلک زیات مایل وي چې پر ماشومان یې خرچ نه راځي
بلو
کچھ ایز اے نیشن جو ہے وہ مذہبی اس کی اٹیچمنٹ ہے، لیکن
دا قام په هیڅ بلوچستان له مذهب سره تړلې دي، خو سخت دریځ نه دي. اوس ټولنه ټوله سخت دریځ شوې ده، او د مدرسو دا نظام چې څومره خلک پیدا کوي هغوی راځي نورې مدرسې جوړوي. بلوچ ټولنه اوس هغه نه ده پاتې چې دیرش کاله وړاندې وه. دې تنظیمونو اوس په کلیو کې لا داسې ادارې خلاصې کړي دي.
د سپتمبر پر 14 په مستون کې چاودنی د جمعیت علماء اسلام فی ډلې د مخکش او پخوانی سینیټر حافظ عبدالله په ګډون یو لستنه ټپی کړی وو. د جمعیت علماء اسلام فی مرکزی جنرال سیکرټری مولانا عبدالغفور هیدری وایي د ملک د نورو برخو په څیر په بلوچستان کې مذهبي سختدریزي او په ځانګړې توګه د شیعه او سنی ترمنځ د تاوتریخوالي په څیر مسلې نشته.
بنیادی مسئلہ نستا خدا جی نے عناصر دی چکل ہم وغواڑی نو ترمیان زداس حالات را پیدا
کو خراب کرنا چاہیں تو پھر اس طرح کی حرکتیں کرتے.
مولانا عبدالغفور حیدری وویل چې دوی اوس دې ته اندېښمن دي چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره به امیدواران خپل کمپاینونه څنګه ترسره کوي. د بلوچستان پر حالاتو او سیاسي چارو نظر لرونکي وایي هلته د دې هڅه روانه ده چې د مذهبي سختدریزي په پراخولو پر آزاد خیالو او په ځانګړې توګه ملتپال فکر لرونکو خلکو ساحه تنګ کړل سي. د سیاسي چارو شنونکي او لیکوال ملک سراج اکبر وایي ریاست د دې موخې ترلاسه کولو لپاره هلته د مذهبي وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. دویل یو وخت د فرقیزو ډلو مرکزونه په پنجاب کې او خو اوس هغوی زیاتره په بلوچستان کې دي. د ده په وینا نه یوازې د دې ډلو مرکزونه هلته دي، بلکې مشرتابه او غړي هم ټول له همدې صوبې سره تعلق لري.
اسلام آباد میں راول پنڈی میں یہ سمجھا جا رہا
ہے، اسلام آباد اور راول پنڈی کی دا فکر کی گی چھ کپ بلوچستان کی دا مذہبی سغدریزی ملاتڑ وشی نو خیل دی لارے دا بلوس ملت پالو او بلتون غختون کو مخاونی ولشی، خو دا تګلاره تر اوسه ناکام ښکاري ځکه چې ځوان نسل د بلوسو ملت پال او بلتون غوښتونکو ته زیات مایل دي.
قوم پرستانه تحریک میں شامل ہو رہے ہیں، بلادی کی پسند تحریک میں شامل ہو رہے ہیں.
ملک سراج اکبر ویل د دې خبري امکان سته چې همدا مذهبي ډلې په راتلونکي کې د ریاست له واک ووزي او له بلوچ بلتون غوښتونکو سره لاس یو کړي. د ده په وینا یو وخت داسې فکر نه کېده چې بلوچ بلتون غوښتونکي وسلوال دي ښځې په خپلو لیکو کې شامل کړي او یادې د خپل هدف ترلاسه کولو لپاره ځانمرګي بریدونه وکړي. ده وویل اوس دا دواړه روان دي. د بلوچستان پر حالاتو لیکونکی محمد علي تالپور وایي په بلوچستان کې مذهبي سختدریزي زیاته سوې ده، خو د ده په وینا د دې لپاره پر ځینو خاص سیمو توجه ورکړل سوې ده.
ریلیجیس ایکسٹریمزم جو آئی ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ پاکستان نے
مذہبی سختدریزی چراغل دا دال دے قبل ادا چھ پاکستان ہلتا دینی مدرسوں کی تر اندازے زیادہ پانگا و نکڑے خدا پو زینو سیم کدا و پٹول بلوچستان کی ندا زما پا خیل دا مذہبی سختدریزی پوسیلہ با دا بلوچ ملت پالنے مخا وننی ولیشی و نبا ہم بلوچ قوم دا مذہبی سختدریزی ملت ہڑو کڑی
اس شدت پسندی کو بڑھاوا دے گی اور حمایت کرے.
اوس پښتنه دا چې د بلوچستان هغه کوم سیمه دي چې د شنونکو او سیاستوالو په فکر مذهبي سختدریزي پکې زیاته سوې ده. خبریال او شنونکي شاهزاده ذوالفقار وایي دا سیمه لومړی کمې وې خو اوس اورس تربلې پسې زیاتېږي.
کم سیمه چې مذهبي رجحانات لري هغه نصیر آباد، جعفر آباد ڈسٹرکٹ، ستابولان او جل مکسی، سبی، مستونگ، چاغی او قرار قرار اوس مذهبی دغه تولاړه کیشتا تربتا خوزدار دی خپل دغه خوزدار وګوره کمنګو چر سوراب دا سیمه کې دا شیان روان دي. ما خیال دا دی چې دا زیاتی جی په کال په کال
په دې اړه مو د حکومتي دریز لپاره د پاکستان د کورنۍ چارو نگران وفاقي وزیر سرفراز بوکټي او د بلوچستان د اطلاعاتو نگران صوبایي وزیر جان محمد اسگزی ته په وار وار ټلیفون او میسج وکړ خو هغوی له خبرو ډډه وکړه. تر دې وړاندې د پاکستاني حکومتي او امنیتي چارواکو دریز تل دا اوسېدلې دي چې په بلوچستان کې د ترهګری پیښو تر شا د هند لاس دی، کوم چې هند تل رد کړی او دای د پاکستان کورنۍ مسله بللې ده.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو بالکل دا مشال ریډیو د دولسنی بجو شي. راځي د خبرونو لنډیز ل عبدالحی ککړور.
په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو شورا غوښتنه کړې چې پاکستان حکومت دې نا رجسٹر شوی افغان کډوال رجسٹر کړي. پرون د شورا مشرانو او استادو په پښو پرس کلب کې د خبرې غونډې په مهال ول حکومت دې له نا رجسٹر شوی کډوالو سره شسلو کړی او هغه دې نه نیسي. د پاکستان په خوانیو واکمنو ګوندونو د سپریم کورټ د واک په اړه د ستر عدالت د پرونی فیصله هر کله کړی. د چیف جسټس قاضي فایزي صاحب مشرۍ د سپریم کورټ د ټولو ججانو بنچ پرون د سپریم کورټ پریکټس اینڈ پروسیجرز ایکٹ 2023 کال په نوم د هغه قانون پر ضد درخواستونه رد کړي چې پاکستان پخوانی حکومت سږ کال د اپریل په میاشت کې منظور کړی و. د پخوانی فاټا ایجوکیشن فاؤنډیشن په قبایلی ضلعو کې د 57 په نوم د شخصي سکولونو جوړولو اعلان کړی. د ادارې مشر عبدالکرم پرون مشالو لوتول چې د دې منصوبې هدف د قبایلی ضلعو په هغو سیمو کې سکولونه جوړول دي چې پکې ښوونځي نسته. نوموړي زیاته کړه چې سږ کال به 25 سکولونه جوړوي. د ایران دولتي رسنۍ وایي چې د هیواد ولسمشر ابراهیم رئیسی او سعودي ولی عهد شهزاده محمد بن سلمان پرون د اسرائیل او فلسطین د شخړې پر موضوع ټلیفوني خبرې کړې. د چین لخوا د ریاض او تهران ترمنځ د تعلقاتو بحالې تر ټولو وروسته دا لومړی ځل دی چې دواړو هیوادونو مشران سره غږېدلي دي. او د 500 کرکټ نړیوال کپ سیالي کې به نن جنوبی افریقا او استرالیا له یو بل سره مخامخ سي. لوبه به د هند په لکنو ښار کې د پښو په وخت ماسپښین یو نیمه بجې پیل شي. استرالیا په روان نړیوال کپ کې لومړی لوبه پر هند بایللې او جنوبی افریقا بیا په لومړی سیالي کې سرلن کاته ماتې ورکړې.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی عبدالحی ککړ تاسو د خبرونو لنډیز وای. زموږ خبرونې هم د اوس تاسو د مشال ریډیو په موبایل اپ باندې هم اوریدل شي. دغه اپس تاسو د اپل د فون نه چې آیفون دی او د انډراید ټلیفون نه ډاونلوډول شي، فری دی، وړیا دی، تاسو په څه مصرف او خرچا ناراضي. اوس هم نړیوالې موضوع ته ځو. تاسې د خبرونو په لنډیز کې هم واورېدل چې پر غزه د اسرائیلو بریدونه لا هم دوام لري. د اسرائیلو وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي دي چې په همدې حال کې یو استراري یا بیړنۍ حکومت هم جوړ کړی دی او دا خبره هم په بیلابیلو رپورټونو کې راغلی چې کېدای شي د اسرائیل امنیتي ځواکونه غزې ته ننوځي او د حماس وسلوالو سره جګړه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د حماس وسلوالو د اکتوبر په 10 د اسرائیل په جنوبي سیمو کې حمله وکړي. دوی اسرائیلو ته ننوتل او اغلته ګڼ خلک ووژل. اوس هم د بیلابیلو رپورټونو تر مخه تقریبا 2500 کسان دواړو خو ته وژل شوي دي. په دې اړه د نوریاس نوري رپورټ اور.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د هغه سیال د دفاع پخوانی وزیر بنی ګانس خپل سیاسي اختلافات تیوي خواته کړل او په یوه بیړنۍ حکومت او د جګړې په کابینه کې سره یوځای شول. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې نتنیاهو چې یو خي اړخي سابقدار سیاستوال ګڼل کیږي له ګانس سره سیاسي هوکړه کړې او ژمنه کړې چې د اوس لپاره به د حکومت قضایي سیستم د بیا کتنې پلان چې له یو کال راهیسې په وړاندې پراخ اعتراضونه پیل شوي ځنډوي. د اپوزیسیون بل مشر یار لپید له دغه موقتی ائتلاف سره نه دی یوځای شوی، خو په ګډه اعلام کې ویل شوی چې د جګړې په کابینه کې به یو څوکۍ د هغه لپاره خوندي وي. د راپور له مخې په اسرائیل کې د نوي استراري حکومت اعلان داسې مهال کیږي چې د اسرائیل پوځیانو چې له 2 ورځو راهیسې غزې ته څیرمه جنوبي جګړه ځپلو ښار ګوټ کې تصویبي عملیات ترسره کړي وویل چې ټول ټال د 1200 کسانو مړې موندلې چې زیاتره ملکي وګړي دي او د سخت دریځو اسلام پالو په برید کې وژل شوي دي. دا د اسرائیل د دولت تاسیس په 50 کلن تاریخ کې تر ټولو خونړی بریدو چې د حماس ډلې اړوند وسلوالو ډلو له غزې د ځمکې هوا او اوبو له لارې تېره شنبه ترسره کړ. د راپور له مخې په غزه کې چارواکو وویل چې د اسرائیل په هوایي او توپچي بریدونو کې له 1000 زیات کسان وژل شوي دي. ملګرو ملتونو وویل چې د شنبې له ورځې راهیسې په غزه کې 11 کارکوونکي وژل شوي او د نړیوال سره صلیب او هلال احمر کمیټو هم ویلي چې 15 غړي وژل شوي دي. د جګړې له پراخېدو سره په اسرائیل کې د حماس لخوا د یرغمل شوو هغو لږ تر لږه 1.5 کسانو د برخلیک په اړه چې اکثریت اسرائیلیان او یو شمېر نورې بهرنیان او دوه طبیعت لرونکي دي هم اندېښنې زیاتې شوې دي. د حماس وسلوالو د اسرائیل په جنوبي ښار ګوټو د برید په نتیجه کې دغه کسان یرغمل کړي او له ځان سره یې غزې ته بیولي دي. حماس ویلي چې 4 یرغمل د اسرائیل په هوایي بریدونو کې وژل شوي او خبرداری ورکړی چې که له مخکینی خبرداری پرته اسرائیل په بریدونو کې ملکیان په نښه کړي نو نور یرغمل به ووژني. په عین حال کې په غزه کې چې شاوخوا 2.3 میلیون وګړي اوس اسرائیل څه باندې 0 ودانۍ له خاورو سره یو کړي او دا سیمې په بشپړه توګه محاصره کړې ده. اسرائیل پر غزې او بخوراکي مواد او برېښنا بند کړي چې له امله په سیمه کې د بشري بحران د پراخېدو په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. د ملګرو ملتونو په وینا له 2,000 زیات کسان له خپلو مینو بې ځایه شوي او اروپایي ټولنې هم د یوه بشري دهلیز د پرانستلو غوښتنه کړې تر څو ملکي وګړي وکولی شي په دې سیمه کې له جګړې وتښتي. دا په تېرو 15 کلونو کې 5 ځل دی چې په غزه کې جګړه نښلي. له اسرائیل د ملاتړ په ترڅ کې د امریکا ولسمشر جو بایدن ژمنه کړې چې خپل دې نږدې متحد اسرائیل ته به نور مهمات او پوځي تجهیزات ورکړي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اور دن کو تاسو هم ممدا اوس د مشال ریډیو په موبایل اپ باندې زموږ خبرونه اوریدل شي او ګټه تی پورته کوي شي. اوس د افغانستان هرات ولایت زو غزه کې چې کوم زلزله شو دا غي پړه تاسو ریپورت لرو. لکه څنګه چې تاسو معلومه ده د اکتوبر په 9 باندې په هرات کې زلزله وشوله، بلکې د هرات سره نږدې په بادغیس او فراه ولایتونو کې هم زلزلې وشوي، خو ډیر نقصان په هرات ولایت کې واړه او دغلته زندجان ولسوالۍ کې ډیر زیات نقصان وشو، ډیر خلک پکې وژل شو. دا غین روسته تور زروسته یو ځل بیا زلزلې وشو، زلزلې جټکی ورکړې د هرات ولایت مختلفو سیمو ته. خلک وسه مریږي او وایي چې کېدې شي نورې زلزلې وشي. اکثره خلک د کورونه بهر په کوڅو کې ویده کیږي. په دې اړه به نور تفصیل درته نوري اسنوري وایي.
د افغانستان په لویدیځ کې د زلزله ځپلو سیمو اوسیدونکو وایي چې تر اوسه لازمې مرستې ورسره نه دي شوي او دوی مجبور دي چې په دې سړه هوا کې شپې او ورځې له سرپناه پرته د باندې تېرې کړي. جمعه ګل د هرات د چهاک کلي اوسیدونکی دی. د هغه کلي چې پرون چهارشنبه یوې بلې زورورې زلزلې ولړزو، دی وایي تر اوسه هیڅ لاسنیوی نه دی شوی.
سرپنا لرو او نه ډوډۍ او هغه چې پاتې دي ساړه یې نه کړي، موږ ته هیڅ نه دي را پاتې. زه او نور چې ژوندي پاتې شوي یو یوازې.
د هرات ښار په 2 کیلومتره کې د پرونۍ زلزلې شدت هم په زندجان ولسوالۍ کې د اولې په څېر د ریختر په کچه 6.3 ثبت شوی. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا سرپرست وزیر قلندر عباد په هرات کې د زلزله ځپلو وضعیت ډیر خراب او جدي وبلا وویل چې هغوی ډیرو مرستو ته اړ دي. هغه پرون چهارشنبه په یوه خبري غونډه کې وویل چې سرپناه د هرات د زلزله ځپلو یوه اساسي اړتیا ده.
موږ ته دا ثابته ده که چیرې دا خلک تر یو میاشتې پورې په خیمو کې ګزاره وکړي، اما تر یوې میاشتې نه وروسته شاید هلته په خیمه کې ژوند کول به ډیر مشکله وي.
ښاغلی عباد په دې اړه چې د زیانمن شوو لپاره به په څه ډول سرپناوې برابرېږي نور جزئیات ورنکړل، خو د تیر کال د پکتیکا او خوست له ورته زورورې زلزلې وروسته ویل کېږي چې د سرپناه په ګډون په دې ولایتونو کې د زیانمن شوو خلکو چندان لاسنیوی نه دی شوی. په هرات کې له شوې زلزلې وروسته د ناروغیو زیاتېدا هم اندېښنې زیاتې کړې دي. د افغاني سرې میاشتې ټولنې یو کارکوونکی عبدالرازق وایي اکثره ناروغان د معدې، سینه او بغل او د ستوني درد څخه کړېږي. په سیمه کې د دې ټولنې ډاکتر حکمت الله مومن وایي تېرو 2 ورځو کې د په لسګونو ناروغانو درملنه کړې ده.
مومن چې موږ ته مریضان راغلي تقریبا 200 نفر شاوخوا، چې دغه 3 ورځې کېږي موږ تداوي کړې. په اول قدم کې خو مریضان چې وو په سیتامه کې وو، وروسته چې هغه مریضان مشترت راغلي دي نو وس موږ دلته موجود وي شپا او ورځ موږ دلی او د خلکو په خدمت کې.
په عین حال کې د افغانستان لپاره د روغتیا د نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او د بیړنیو چارو رئیس الله ابو زید چې د هرات زلزله ځپلې سیمې ته ورغلی، د دې سازمان په ټولنیزه شبکه ایکس پاڼه کې په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې له زیانمن شوو سره د خواخوږۍ او پیوستون تر څنګ وضعیت له نږدې ارزوي. روغتیا نړیوال سازمان دلته دی چې اړتیاوې په کوته او وضعیت وارزوي او په دې توګه له خلکو سره له هغو سره چې دې پېښې زیانمن کړي خپل پیوستون وښيي. یو شمیر هیوادونو او مرستندویو ټولنو د هرات له زلزله ځپلو سره د مرستو خبره کړې ده. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په خپله ایکس پاڼه کې د هرات له زلزله ځپلو سره د سعودي عربستان، قطر، ایران، چین، ډنمارک، ناروی، ازبکستان، ترکمنستان او قزاقستان د خوراکي او غیر خوراکي موادو او نقدو پیسو د مرستو خبر ورکړی دی. طالبانو هم له زیانمن شوو سره له خپله اړخه د 100,000,000 افغانیو چې 1,200,000 ډالره کېږي د مرستو خبره کړې ده چې اړتیاو ته په پام هغه ناتسیز مرسته بلل کېږي. په افغانستان کې دغه طبیعي پیښه داسې مهال پیښیږي چې د دې هیواد میلیونونه وګړي د بېوزلۍ او بېکارۍ له امله خپل ورځنی ژوند په ډېره سختۍ تېروي او د ملګرو ملتونو په وینا اکثریت نه پوهیږي چې بل وخت ډوډۍ به له کومه کوي. د هرات زلزلې هم په افغانستان کې د روان بشري وضعیت پر ستونزو ور زیات کړي او په زرګونو کسان چې د اوبو، ډوډۍ او سرپنا له نشټوالي سره مخ د شپې د باندې په پارکونو او سړکونو کې تېروي. هغه هم داسې مهال چې ژمی را روان دی او هوا مخ په سړېدو ده، د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې افغانستان به سخت ژمی په مخ کې ولري.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له څلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرڅه، لنډې سپې 15,550، 12,130 او 15,315 شپېته کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرڅه خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د خیبر پختونخوا تعلیم فاونډیشن اعلان کړی چې په قبایلي زلو کې بعد د 57 په نوم شخصي ښوونځي جوړی. حکومت وایي دا کار به له سکوله بهر ماشومانو سره د تعلیم په ترلاسه کولو کې په داسې حال کې مرسته وکړي چې اکثره خلک شکایتونه لري چې د دوی په ځای کې سکولونه یا ښوونځي نشته. د دغه ادارې مشرانو مشال ریډیو ته ویلي چې د دغه سکولونو ټول لګښتونه به حکومت ورکوي، یعنی په زده کوونکو باندې به هم څه خرچه یا لګښت نه راځي. خو آیا دا به په سرکاري سکولونو چې لاوار د مخه دغلته موجود دي په هغې څه اثر وکړي؟ ځکه چې اکثره خلک دا وایي چې په سرکاري سکولونو کې نه استادان پوره شته دی او نه هم پکې کتابونه او نور سهولتونه. په دې اړه د فرهاد شینواری رپورټ.
دی منصوبې لاندې به په هغو ځایونو کې شخصي سکولونه جوړوي، استادان به ورته برتي کوي چې شرطه یو ډول سکول هم نشته او هغه ماشومان به پکې زده کړې شروع کړي چې له تعلیم څخه محرومه پاتې شوي. په دې منصوبه به سکال خواوشا 80,000,000 روپۍ لګښت راځي او د دې منظوري ورکړل شوي او د دغې منصوبې مقصد په قبایلي ضلعو کې د تعلیم کچه لوړول دي. د پخوانی فاٹا ایجوکیشن فاؤنڈیشن منیجنگ ڈائریکٹر عبدالکرم مشال ریڈیو ته ویل چې د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمې دا ګام پورته کړی او په دې لړ کې به په لومړی مرحله کې په قبایلي ضلعو کې لږ تر لږه 25 سکولونه خلاص کړي.
دا زم شوده اضلاع کې ایجوکیشن کې دا ست تبدیلی راوړي. د دې کې یو دا 57 سکول انیشیټیو ده. د دې مقصد دا ده چې څنګه چرته مرج اضلاع کې سکول نشته ده اغی کی نه سرکاری سکول نشته ده نه پرایویټ سکول نشته ده اغی باندې دا سکول اسټابلیش کیږي او د دې فیزونه میزونه ټول دا اغا ګورنمنت دا غی تا ورکيږي پایلټ بیس کی 25 عدد سکول اسټابلیش کیږي بیا رور رور سره دا زیاته کیږي
د خوانه فاټا ایجوکیشن فاونډیشن چارواکی وای چې حکومت با د کی جی یا وړو ماشومانو ابتدایي ټولګي زده کوونکو لپاره 0 روپۍ میاشت فیس ورکوي او اول ټولګي نه تر پنځم ټولګي زده کوونکو لپاره به 1.5 روپۍ فیس ورکوي او اووم او اتم ټولګي زده کوونکو لپاره به 2000 روپۍ فیس ورکوي او د سکول کرایا او استادانو تنخواګانې به هم دوی ورکوي د خیبر ضلع یو فعال تورابلی پردی وایي چې دا منصوبه به په لرې پرتو سیمو کې ډیره مؤثره ثابته شي خو په کار ده د سکولونو ودانیو جوړولو لپاره هم ورسره پوره مرسته وکړی شي
قبایلي علاقې چې کومې لرې پرتې علاقې دي د هغو دپاره ډیر زیات یو اهم پروجیکټ به مونږ ته ویو ځکه چې اوس که مونږ د تا د خپلو لوکو خبره وکړو مونږ اوس داسې لوکې دي چې په هغه کې په 7 کیلومیټر کې هم سرکوري سکول نشته بلکې ته 10 کیلومیټر پورې اوس هلته د پرایویټ سکول هم داسې ډیر تصور نشتا نو چې داسې یو له عمل داسې یو طریقه کار وته جوړ کی چې هلته د سکول جوړولو دپاره فائنانشلی مدد وسره وشي او د سکول چلولو کې بیا چې کم دوه سره مدد کوي نو دا به ان شاء الله چې غیلو کې د پوره تعلیمي چې کم ماحول دی هغه بهتر کولو کې به ډیر زیات فائدہ مند شي
د پخوانی فاټا ایجوکیشن فاونډیشن چارواکي وایي چې دا منصوبه به سږ کال په باجوړ مومندو خیبر کورما او رګزو او شمالي وزیرستان کې شروع شي او د سره به په قبایلي ضلعو کې خواوشا 4000 زده کوونکي تعلیم ترلاسه کړي او سلو پورې ځوانانو ته به ورسره روزګار میلاو شي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو سپو اوریدلای شئ زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر لیپټاپ آیپیډ ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شئ لمشال رادیو سره اوسی
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم غوریدئ شی او د دغه لارو چې تاسو ذکر وشو هم زموږ خبرونه هر ورځ تاسو ته وړاندې کیږي هله دا چې زموږ خبرونه واوري په یوټیوب باندې مو ویډیوګانې وګورئ او امداراز په ویب سټ باندې مور پوښتنه ولولای او د ملګرو دوستانو سره شریک اوس د زمکو د لانجې په اړه باندې تاسو ته ریپورت لرو لکه څنګه چې تاسو معلومه ده بده روسو کې په کورم کې د زمکو د لانجې په سر نخته وشي ګڼ کسان په زخمیان هم شو د سیمې ولسی سیاسي او مذهبي مشران وایي چې حکومت د زمکنې او لانجو د هواري لپاره سنجیده ګامونه نه دي اخیستي او سربلی په سیمه کې د امنه د ناامنۍ پیښې په ډېرې دودي دا چې دا مسایل څنګه حل کېدی شي او حکومتي کمیشن ولې صحیح کار نه کوي په دې اړه د شاهین بنیری رپورټ اور
د خیبر پختونخوا کورما لوړاندې څخه ډلې تشدد او ترهګرۍ ځپلې دا خودغلطه د زمکو د ملکیت په سر تازه لانجو او جګړو ځای خلک نور هم اندېښمن کړي دي په دغه اړه بیګا مشالې ډو سره په خبرو کې د توري قام یو مشر حاجی عبدالروف ویل چې په وار واري له حکومت غوښتنه کړې چې د زمکو په سر د لانجو د هواري لپاره یو خپلواکه کمیشن جوړ کړي حکومت په دغه اړه د ډېر ځنډ نه وروسته پریکړه وکړه چې ورسره روانې جګړې لا پیچلې شوې دي نوموړي زیاته کړه
به حیثیت توری قوم یو مشر مونږ بار بار حکومت نه خواست کړی او چې د اعلی سطح کمیشن مو ته راکړلی شي چې د دې ځمکې کوم ریکارډ دی ریکارډ مطابق څوک یې څه مالک دی هغه ملکیت ظاهر شي څوک څه همسایه دی یغه د همسایګه بقاعده حیثیت معلوم شي. خو عموما حکومت د کې سستنه به کار اخستو او خبره ته به وګنه چولو او عموما تنازيب کې جوړي دي خبرونه جوړي دي یغه به فرقه ورنه رنگ واخستو خلکو به ور کول و د کې پسلګونو خلک مرشولو او سلګونو خلک کې زخمیان شولو او کرمې کې عموما د ډیرو شخړو بنیاد چکم دي هغه د زمکه تنازيب دي.
کورما یو د هغه سیمو څخه دا چې د زمکه ریکارډ لري خدا آبادې د ډېرې دو او زنو قبیلو لخوا په زمکه د قبضو لکبله د زمکو د ملکیت ستونزه پیچلې شوې ده. د سیمې د چارو یو شنون کې اشفاق حسین وایي چې ریونیو ډیپارټمنټ دا ستونزه هوارولی شي خو هغوی پکې فعال کردار نه لوبوي. د نوموړي په وینا کې انتظامیه څه پریکړه وکړي نو نه عملي کوي او په ځینو سیمو کې ذمہواره ځایي جرګو ته حواله کړي دي.
ډېرې غټې شخړې چې کومې دي هغه د پیواړو د ګیدو منځه په تری منګل منځ چې کومې ځمکې دي غرونه دي. دین علاوه مقبل سره چې کوم دي د کونجلې ځایناستې کوټ چې کوم شخړه ده دادې بلش خیل و ابراهیم زایو سره چې کوم شخړه ده د پړچم کني دام ډېره زړه ده. د کی خدای وو چې 2007 کې طالبانو چې کله کورمی باندې اٹیک وکړو دلته کورمی کې جنگو نغه کې به طالبان خاص کر حکیم الله مسعود راغلو. حکیم الله مسعود هغه زمکه چې هغه د تورې زمکه هغه په پړچم کني باندې تقسیم کړي نو هغه ښړم ډېر غټه ښړه ده په ځیب راته ده. علي شیرزی او د مسعودي ومنځ چې کوم ښړه ده هم شل کله کېږي هغه هم جګړه روانه ده.
دا په داسې حال کې دا چې په کورم کې 13 ونې د ساتین او مسوزو ترمنز د زمکې په سر په انخته کې د روغې جوړې لپاره د ورغلې جرګې د غړیو په ګډون 15 کسان ټپیان شو. هم دا سره روان کال د جولای په میاشت کې د پاړچنار په بوشهرا ډنډر سیمه کې د دوو قبیلو ترمنز په جګړه کې لګ تر لګا شپږ کسان وژل شو او نور 18 ټپیان شو. د سیمې یو مذهبي مشر مفتی نور بادشاه وایي چې ځایي مشران او جرګې خپل هڅه کوي او تر اوسه یو شمیر لانجې هوارې کړي دي خو حکومت او انتظامی چارواکي دا لانجې جدي نه اخلي او اکثر هغه وخت مداخلت کوي چې خبره له قابو بهر شي. نوموړي نور وویل
دا علاقه خلکو خو چې څومره کوشش وو الحمدلله وخت په وخت هغه کوشش جاری روان دی. البته دا حکومت پورسز او سمرا چې سیول انتظامیه ده کدا بر وخت اقدامونه کی نو دا شخړه ختم شوی نه ده او فریقین دواړه پس پردا عزایم د جنگ طرف ته بیا وړي. الله دې ما وکي کدو برا جنگ شروع شو نو دا بد دې علاقې د پاره ډیر د نقصان سبب وګرځيږي. فلحال مشران علماء کرام اگر سرتوڑ کوشش کوي چې دا شخړه او امدارنګ نورې زمینی شخړو کې آغا امن راشي او درپا حل راشي.
بلخو حکومت وایي چې په کورم کې د زمکو په سر د لانجو د هواري لپاره یو کمیشن جوړ کړی دی چې دوه ځلې سیمې ته سفر کړي او معلومات راټول کړي دي. په دغه اړه د کورم مرستیال کمشنر محمد فیاض پرون په یو لیکلي پیغام کې مشال لیډو ته وویل چې صوبایي حکومت کمیشن جوړ کړی دی او د ځینو لانجو په اړه پریکړې ته هم رسیدلې چې زر به یې اعلان وشي. د یادونې وړ دا چې د کورمې په یو شمېر برخو کې د قانونو ترمنځ د ځمکو غرونو ونو ځنګلو او اوبو په سر لانجې روانې دي. په کال 2001 کې د 9000 جریبه شاملاتي ځمکې د ملکیت لانجې لکبله د تیندو او علي شیرزو ترمنځ هم جګړه شوې وه چې 3 ورځې روانه وه او په کې شاوخوا 15 کسانو ته مرګ جوبله اوړېدلې وه.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه 9000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
پا اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اور په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم همدا اوس موږ اوریدل شو. څنګه چې تاسو ذکر وشو تاسو کولی شئ چې په یوټیوب باندې د مشال ریډیو بیلابیلې خبری او تفریحي ویډیوګانې هم وګورئ. اوس یو رپورټ ته ورزو. په دې وروستیو کې د انټرنیټ په زیاتېدو سره او ښه کېدو سره ښځو هم آنلاین کاروبار ته مخه کړې ده. د آنلاین کاروبار کوونکو میرمنو مشال ریډیو ته ویلي چې خپل تجارتونو پر مخ وړلو لپاره جدیدی طریقې کاروي. دوی وایي د خپل سامانونو د خرڅلاو لپاره د سوشل میډیا استعمال کوي چې ګټه یې ورته رسولې ده. په دې اړه نور تفصیل به ملیحه میرزاده درته وایي چې د آنلاین کاروبار کوونکي ویجنۍ تابندۍ په غږ پیلېږي.
میں اپنا ہوم بیسڈ آن لائن بزنس کرتی ہوں رسم و رواج کے نام سے، اور میں ویڈنگ کے حوالے سے ہینڈ میڈ ایکسیسریز بناتی ہوں، جیسے مہندی کے تھال ہو گئے، ڈیکوریشنز ہو گئی، پیکنگز ہو گئی.
دادا پیخور تابندہ فروختہ چوائی لکو رخ پل آن لائن کاروبار کوي او د ودونو او خادو لپاره د کورونو د سنگار شیان جوړوي. تابندہ د خیبر پختونخوا یو لهغو انجنونو دا چې په ډیجیټل او جدید دور کې خپل آن لائن کاروبار پر مخ وړي. هغه وایي د خپل کاروبار مخ ته وړلو لپاره سوشل میډیا تر ټولو غوره لار ده. حغی مشال ریڈیو تول د ټولنیزو رابطو پانو او اپلیکیشنونو د دې تجارت ته ډیره ګټه رسولې ده. تر ټولو بهتره طریقہ د سوشل میډیا مارکیټنګ یا مشهورتیا ده. پاغه کې فیسبوک، انسټاګرام او واتس اپ شامل دي. د دې علاوه زما د شیانو خریداران نورو خلکو ته هم زما د کار پاړه وایي، او چې کوم زما د پیژندګلو کسان وي هغه هم ما یادوي. نو داسې خلک زما پانی ته راځي او سامان آرډر کوي. نو داسې سوشل میډیا زما لپاره ډیره ضروری لاره ده. په خیبر پختونخوا کې خزه بیلابل آن لائن تجارتونه کوي. په دې کې کورنی جوړ خواړه او کیکونه د آن لائن خرڅولو، د ودونو او تقریبونو د انتظام کار، د کپړو او کالو خرڅولو ترڅنګ نور یو شمیر شیان هم شامل دي. په پاکستان کې تجارتونه باید د بیلابلو اړوندو ادارو لکه سکیورټی اینڈ ایکسچینج کمیشن، فیڈرل بورډ آف ریونیو یا ایف بی آر او رجسٹرار سره رجسٹر شي. د خیبر پختونخوا انفارمیشن ټیکنالوژي بورډ د 2022 کال په سپتمبر کې د آنلاین بزنس پورټل سہولت پیل کړ. د دې پورټل جوړولو مقصد په تجارت کې د اسانتیاو لپاره ټول سہولتونه په یو آنلاین پورټل کې راغونډول وو، یعنی د تجارت رجسٹریشن، نورو اړوندو ادارو سره رابطې او ټیکسونه ټول تر یو چتر لاندې کېدی شي. په پیښور کې د توفو، ډالیو، ودونو او پاټیانو لپاره د سامانونو جوړونکو کائنات توفیل مشال ریډیو ته وویل، پروانو حالاتو کې ګرانې کاروبارونه ډیر متاثر کړي دي، خو دا د مارکیټینګ یا مشهورتیا په جدیدو طریقو خلکو ته د رسیدو کوشش کوي چې پکې د ولاګرانو، ټیک ټاکرانو او یوټیوبرانو په وسیله د خلکو ته رسیږي.
زما فیل هل رسټری جی د چیز د ماډرن مارکیټینګ د کوم لایک سرویس کم چی مایکرو انفلوئنسرز دی کنه لایک بلاګرز شو یا دا سیس فیمس ټیک ټاکرز یا فیمس یوټیوبرز شو. نو هغه ته زو خپل بزنس د آی ډی دا یا خپل بزنس طرف نه کم شي زنه جوړوم، هغه سیمپلز لیکم، نو هغه هغه ریویو کوي په خپل پیجونو باندې، نو هغه طریقې سره خپل نیو اډینس اټریکټ کوم. کم شي زنه جوړوم نو هغه بس هغه ټایم سره زه پوسټ کوم یا تر خلک دا پیجونو ته دي چې ته اله راز چې هغه یو ګوري چې خلک لکه جوړولو طریقې هم کوي کنه. زه ورکی ور سره ټریننګ هم ورکوم، اور لکه کله نه کله دا سی یو ګړو کې شي چې جوړولو طریقه هم وکړي.
خو تا بندا فاروق مشال ریډیو 12 په آنلاین کاروبار کې ډېر ستونزې هم لري چې اکثره ورته شیان ډېر ګران تمامېږي، خو د ګاهک ته خوشاله او خپل کاروبار جاری ساتلو لپاره ګټه ډېره کمه کوي.
لوګې سمجھنے کې شاید اگر آنلاین بزنس کرتے ہیں تو بڑا آسان ہے.
خلق فکر کوي چې آنلاین کاروبار ډېر آسان دی، زمونږ نه ډېر پیسې اخلي او خپل خرچې دومره ناراضي. خو په آنلاین کاروبار کې مونږ ته ډېری مسئلې دي. زه چې کوم کار کوم باید د خریدار د خوخي سره سم سامان جوړ کړم چې دوا یا درې ورځې ور باندې راسي. له سهار تر شپې بازار ته تک غواړي، د گاک د خوخي سامان قتل غواړي چې ډېر ګران کار دی. نن سبا خو ډېره ګرانی هم ده، کله کله زه منافع ډېره کمه ساتم د دې لپاره چې د گاک د خوخي سامانم جوړ شي او زما کاروبارم ختم نشي. په خیبر پختونخوا کې د نوو کاروبار کوونکو د مرستې او لارښوونې لپاره د صوبې د انفارمیشن ټیکنالوژي بورډ د درشل په نوم یوه پروژه کار کوي. دغه اداره جینکو او الکانو ته د کاروبار ډیجیټل او تکنیکی طریقې ورخای او مالی مرستې هم کوي. د پروژې مشر زاهد نواز مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر پختونخوا آی ټی بورډ شاوخوا 5.5 کاله مخکې د درشل پروژه پیل کړه چې تر اوسه ډیرو ځوانانو ته د کار روزګار موقع ورکړي دي او غوښ خپل آنلاین کاروبارونه هم چلوي.
تاسو ته معلومه ده چې په پاکستان کې روزګار ترلاسه کول ډیر ګران دي. نو په خیبر پختونخوا کې د ترکین صاحب پخوانی حکومت یو نوښت پیل کړ چې په لوی شمیر کې خلکو ته د روزګارونو ورکولو پر ځای ولې نه داسې یو پلیټ فارم جوړ کړو چې په کې خلک تجارتونه روان کړي او نورو ته نوکری ورکړي. په دې کې موږ د یو چت لاندې د دوی مالی مرسته کوو، تربیت ورته ورکوو چې تجارت څه ته وایي، آیډیا یې څنګه عملی شي. نو دا هر څه ورته د یو پلیټ فارم لاندې ملاویږي.
زاهد نواز ویل د دوی د درشل پروژې لاندې یو سل نه اویا کاروبارونه پیل شوي دي چې هر یو کاروبار سلور غړي لري. په دې کې یو سل او شپږ پنځوس جینکو او پنځه سوا او شپږ پنځوس والکانو د کاروبار موقع موندلې دي. نوموړي ویل د صوبې آی ټي بورډ د جی آی ایس یا جینډر انکلوسیو سپیس په نوم یوه پروژه پیل کړه چې یوازې د ښځو کاروبار کوونکو لپاره جوړه شوه. نو جینکې او ښځې له داسې فرصتونو ګټه حاصلولی شي. تابند او کائنات مشال ریډیو تویل چې کسوک سرمایه اولری او پسمه طریقہ آن لائن کاروبارو چلول شي نو پکې لکونه روپې ګټلی شي.